نو سورانو د دغه نسل په اړه چېډنې ل 2014 میلادي کال راهیسې پیل شوې وي او د دغه ژوي د لکې د هډوکو او د غاړې د مری د ځینو برخو د فوسیلونو موندل کېدا به د دې ستر ژوي د ټول وجود تصویر څرګند کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. د ازادي راډیو د دې خبرونه په دوام کې را سره واوري. د افغانستان حکومت د ملي اردو له قمندانانو وغوښتل چې په انتخاباتو کې بې پرې ووسی. د ولسي جرګې یو شمېر غړي تور لګوي چې ایران او پاکستان د خپل خوښې د کاندید لپاره په مالی مرستو مداخله کړي.
ایران یا پاکستان طبعا ډېر زیاتې پیسې کومک کوي د یو کاندید په نفت راوتوانېږي کامیاب شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په دوهم ځلي انتخاباتو کې د رای ورکولو 4000 محلونه زیاتوي. د بندیانو د دوسیو د څېړلو د کمیسیون رئیس د بهرنیو پوځیانو له لوري د افغان بندیانو د خلاصون راپور ردوي.
ولې دا صحیح ده چې جانب افغاني ته تسلیم شوي دي؟ دا د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم واک دی چې څوک خوشي کوي او څوک په زندان کې پاتې.
د کندهار شاري محکمې 4 پولیس په اعدام محکوم کړل.
د قضیه د دواړو اړخونو پښتون کې چې شرعي او قانوني ورته لورن کې د درای پیوال داسې حکم کوو چې تاسو څلور کسان
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په همدې خبرونه کې تر اټیمو بجو پوری وړاندې کیږي. تاسې زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان حکومت د ملي اردو له ټولو قمندانانو او منصوبانو وغوښتل چې د ولسمشر په راتلونکو دوهم ځلي انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. پرون د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د غراز د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وشوې. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
افغان حکومت د ملي پاوز له قمندانانو غواړي چې د ولسمشري په راتلونکو دویم ځلي انتخاباتو کې چې تر یوې میاشتې کمه موده ورته پاتې ده بې پرې پاتې سي. پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې ولسمشر حمید کرزی کوربه وو، پر دې هم خبرې وشوې چې د راتلونکو انتخاباتو امن څنګه ټینګېدلی سي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي رادیو ته وویل ټاکل شوی چې وزارت نن هم له خپلو قمندانانو سره د انتخاباتو پر امنیت او د دوی پر بې طرفۍ خبرې وکړي. ولسمشر حمید کرزی پر دې ټینګار کوي چې اردو د انتخاباتو د امن لپاره له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي، او لکه څنګه چې په تیرو انتخاباتو کې بې پرې پاتې وو، نه د کوم کاندید په ګټه او یا هم زیان مداخله کړې وه. د ملي اردو د دې عمل ستاینه وسوه او ورڅخه غوښتنه وسوه چې په راتلونکي کې هم دغسې بې طرفه پاتې سي. د ملي اردو د قلو اردوګانو او لواو قمندانان کابل ته راغوښتل شوي او د انتخاباتو پر امنیت ورسره پرون خبرې وسوي او نن هم دوام کوي. د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې یو کاندید هم 50% جمع یو رایې ونه ګټلې. ټاکل شوی د ولسمشرۍ دویم ځلي انتخابات د غبرګول یا جوزا میاشتې پر 23 وسی. د دغو انتخاباتو د امن په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، خو دفاع وزارت وایي د ملي اردو ظرفیتونه په زیاتېدو دي او د راتلونکو انتخاباتو امن ته هم ډېره اندېښنه نه ده پکار. د دې وزارت ویان ظاهر عظیمی وایي د ملي امنیت شورا په پرانی غونډه کې د ملي اردو د پیاوړتیا پر لارو چارو هم خبرې وسوي. پر دې خبرې نهایی سوې چې ملي اردو دې په راتلونکو څو کلونو کې دومره وړتیا پیدا کړي چې وکولی سي په مستقیم ډول د افغانستان د مځکنۍ بشپړتیا، خپلواکۍ او ملي حاکمیت دفاع وکړي. ولسمشر کرزی هم پر ټولو افغانانو غږ کړی چې د تیر ور په څیر په شوق په دویم ځلي انتخاباتو کې ګډون وکړي او د خپل رایې د کارولو په مرسته د افغانستان نوې ټوکېدلې ډیموکراسي پیاوړې کړي.
ومبریدل چې د افغانستان حکومت د ملي اردو له ټولو قمندانانو او منصوبانو غوښتي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوهم ځلي انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي، خو د افغانستان یو شمېر ګاونډیان بیا بې طرفه نه دي. دا خبره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي کوي. دوی وایي ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړي دور کې لاسوهنې کړې دي. دوی وایي اوس هم دا دوه هیوادونه لګیا دي څو د ولسمشرۍ انتخاب انتخاباتو په دوهمي دوري کې د خپل خوښي کاندید په ګډه کار وکړي. په حکومت کې ځینو سرچینو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ځینو ګاونډیو هیوادونو مداخله تایید کړې دي. د ولسي جرګې غړي له حکومته په کلکه غواړي چې د ولسمشۍ د انتخاباتو په دوهم دور کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا د ایران او پاکستان د مداخله مخه ونیسي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د نامنیو رامنځته کول د یو کاندید په ګټه تبلیغات او له یو کاندید سره په میلیونونو ډالرو مرسته کول په لومړي دور انتخاباتو کې د ایران او پاکستان د ښکاره لاسوهنو بیلګې دي. په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازی نسیمه نیازی وایي ایران او پاکستان په ځینو ولایتونو کې د یو ځانګړي کاندید په ګټه په خلکو پیسې ویشلې دي. نسیمه نیازی وایي ایران په دې هڅه کې دی چې د خوښې کاندید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې بریالی شي.
ایران یا پاکستان، ایران طبعا ډېر زیاتې پیسې کومک کوي د یو کاندید په نفع، تر هغو وکولی شي هغه وتوانېږي کامیاب شي، خصوصا په هغه مناطقو کې چې د ایران نفوس ډېری
کار. خو د ولسی جرګې غړي نسیمه نیازی داونه ویل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې د جمهوري ریاست د کوم کاندید په ګټه هلې ځلې او مداخله کوي. د ولسی جرګې بل غړي آریون یون هم وایي دواړه هیوادونه کوښښ کوي چې د جمهوري ریاست په دویم دور انتخاباتو کې هم د خپلې خوښې کاندید د بریا لپاره ډېرې هڅې وکړي. هغې د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په افغانستان کې د ایران سفارت او په ولایتونو کې د هغه هیواد قونسلګری په یو شمېر قومي مشرانو باندې د یو ځانګړي کاندید په ګټه پیسې ویشي.
اول دور کې موږ سره کومک کړی او څرنګه چې موږ ته معلومات دي، په اوس دور کې هم قونسلګری سفارتخانه د سفارت د ایران چې په افغانستان کې دی او هلته لګیا دی، عملاً د ده لپاره کمپاین روان دی. قومي مشران غواړي پیسې ویشي تر څو د ده په ګټه باندې کار وکړي.
ځینو حکومتي سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې ځینو ګاونډیو هیوادونو د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي دور په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې. د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غوښتنه کوي هغه اسناد چې په دې برخه کې موجود دي باید له خلکو سره شریک کړي او په دویم دور کې د ګاونډیو هیوادونو په تیره د ایران او پاکستان د لاسوهنو مخه ونیسي. په ولسی جرګه کې د کابل استازي شګوریا بارکزی هم تاییدوي چې ایران په افغانستان کې له لاسوهنو لاس په سر شوی نه دی. میرمن بارکزی سپارښتنه کوي چې باید بهرني هیوادونه پرې نه ښودل شي چې په دویم پړاو انتخاباتو کې د کوم ځانګړي کاندید په ګټه کار وکړي.
زما هیله دا ده چې افغانستان خلک باید واقعیتونو باندې ځان خبر کړي او په نهایت کې پرې نه دي چې په افغانستان کې دننه د سیاسي ګډاګۍ نظام جوړ شي پاره کې د افغانستان ملي ګټو ته او پاره کې د افغانستان د خلکو لپاره احترام پاتې نشي.
په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالای حمیدزی پر ولسمشر او ملي شورا غږ وکړ چې ژر تر ژره د ایران ښکاره لاسوهنې په دویم دور انتخاباتو کې بندې کړي.
د افغانستان رئیس جمهور باید مستقیم مداخله وکړي او په دې په څنګ کې بل مسولیت ورته وراوړي، هغه د افغانستان پارلمان دی. پارلمان هم په دې کې باید چې په خلکو پاتې نشي.
د ازادي راډیو لډیرو هڅو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه لا خبرو کولو څخه ډډه وکړه.
که په دې موضوع تاسو اوریدونکو غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو دی او نن د میکروفون ستاسو د خبرونې موضوع همدا ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو څخه ورې ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به د رای ورکولو د محلونو شمیر زیات کړي. د دې کمیسیون ویندوی نور محمد نور پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل دا تصمیم رای ورکونکو ته د آسانتیاو د رامنځته کولو په هدف غوره شوی دی. په دې اړه د نسیم شفق راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د جمهوری ریاست په دویم دور انتخاباتو کې به د رای ورکولو څخه باندې 4000 نور محلونه هم زیات کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې له دې سره به رای ورکونکو ته سهولتونه رامنځته او د رای په محلونو کې به ګڼه ګوڼه هم کم شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبه په ورځ په کابل کې په دې اړه خبريالانو ته وویل
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ځل تصمیم لري چې شاوخوا څلیرویشت زره رای ورکولو محلونه ولري تر څو ګڼه ګوڼه کمه او خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي. د انتخاباتو د دویم دور د مالی لګښت په اړه باید ووایم چې په اټکلي ډول اتلس میلیونه ډالره لګښت کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا پیسې لري.
د انتخاباتو په لومړي دور کې ټول 9,500 د رای ورکولو محلونه موجود وو چې په یو شمېر کې ګڼه ګوڼه زیاته وه. دغه راز په ځینو ولایتونو کې داسې شکایتونه هم موجود و چې د رای ورکولو محلونه لرې دي او یو شمېر خلکو له همدې عمله حتی په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور وایي چې میلیونونه رای پاڼې چاپ شوي او له نورو انتخاباتي موادو سره به ډېر ژر ولایتونو ته واستول شي.
په کندهار کې څلور پولیس په اعدام محکوم شول. په دې اړه راپور لرو خو بیا هم د انتخاباتو په اړه یو بل راپور. اروپایي ټولنه د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې د دوهم ځلې انتخاباتو د پروسې شفافیت ته ډېره توجه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې د څارنې ټیم وایي د 2023 لمریز کال په انتخاباتو کې درغلي لیدل شوې او شفافیت یې هم قانع کوونکی نه و. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې د څارنې هیئت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه په جدي توګه غواړي چې دوهم ځلې انتخاباتو ته د رای ورکولو کافي پاڼې تیار کړي. د دې ټیم مسؤلین وایي چې د دویم پړاو انتخاباتو شفافیت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون عمده مسؤلیت دی. د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي ټولنې د څارنې د ټیم رئیس ټیټس برمن له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل د 1993 لمریز کال د انتخاباتو دوه مورده د دوی د اندېښنو سبب شوي دي.
یو دا چې د دې انتخاباتو له شفافیت څخه راضي نه یو. د رایو شمارلو په حق له معلومات کافي نه وو. بیا شمیرنې ته کاندیدانو او څارونکو لاسرسی نه درلود او د کاندیدانو استازي له ستونزو سره مخ وو. دوهم دا چې تر اوسه تقلب شته او د کاندیدانو د رایو نتایج پاک نه وو.
د خاغلی برمن له قوله سره له دې چې په دې پروسه کې درغلی وي خو د کاندیدانو په درجه بندۍ اغیز نه دی کړی. د وای په دې انتخاباتو کې درغلی د 2009 او 2015 کلونو په نسبت کم وي. د افغانستان له خلکو افغان چارواکو او سارونکو څخه غواړي چې د انتخاباتو په دوهم دور کې د درغلی مخنیوي ته زیاتې هڅې وکړي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په دوهم ځلې انتخاباتو کې به له سرغړوونکو سره جدي چلند وکړي او عدلي ارګانونو ته به یې ور وپیژني. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د شنبې په ورځ وویل چې د انتخاباتو د 3,600 تورنو کارکوونکو له ډلې څخه به د هغو دوسیې عدلي ارګانونو ته ولیږي چې جرمي سبغه لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د ازادي رادیو له خبرونه ورسته چې په و بجې پایتر رسیدي د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي. د کندهار شهري محکمې د شنبه په ورځ څلور پولیس په اعدام محکوم کړل. پر هغوی تور دی چې دوه کاله مخکې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې درې میله وال وژلي دي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې موضوع راپور استولی.
د محکمې پر مهال موظف سرنوال شپږ پولیس او د ملي امنیت یو سرتیری تورن کړ چې د ارغنداب ولسوالۍ د سربند په سیمه کې درې میله وال د هغوی د موټرونو پیسو او موبایلونو د ترلاسه کولو په هدف وژلي او وروسته یې د هغوی کورنیو ته ویلي چې وژل شوي کسان وسلوال مخالفین وه. د موظف سرنوال په وینا تورنو کسانو په خپلو اعترافونو کې منلی چې 5 پولیسو یې میله وال وژلي. دغه تورن کسان ټول د شاولیکوټ ولسوالۍ د سربند د سیمې د یوې پوستې عسکر دي. دوی د نننۍ محکمې په جریان کې پر ځان لګول شوي ټول تورونه بې اساسه وبلل.
اجرایی صاحب فجی و خبر به کماندان ثبوت پر پیدا کی سید چې په کماندان پر خبر خبر وی ما مگر دی څوک شو وای چې دا غالي پټ کړی دی
زه ولکه په شی خبر یم دا یو کال کې چې زه تل تناسم په دما پس کې ما د سیا خو غږ د وس په درې مت
پاتوس د دی خو دی کدی د پین د نور پین زو کسان څه پټنو کې یا زه په ژوند دلیوم یا په ژوند ما دوی خبرې سره کړی و ما ته ګسری دام لا کوم سره کس ګسری کوي دا کولم
په عین حال کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي وایي چې تر وژل کېدو وروسته دغه پولیسو ورته ویلي وه چې میلې ته تللي درې ځوانان وسله والو نیولي او د کوټې په چمن ښار کې دي او دوی د لسو لکو پاکستاني کالدارو په بدل کې راخوشي کولای سي. د دوی په وینا د لسو لکو کالدارو تر ورکولو وروسته پولیسو د دغه ځوانانو جسدونه ورکړه. دوی په خپلو خبرو کې قاتلینو ته د سختې سزا غوښتنه وکړه.
دا درې کسان د جمعې په ورځ میلې ته تللي وو. دوی په دغه نامه باندې وویل چې دا موږ طالبان یو، دا خلک د پیسو په وجه باندې زما ته موږ باید پیسې ورکول سو. هغه وو چې موږ ودوی ته تقریبا لس لکه لارې ما خپله او چمن ته به ډوډۍ په چمن کې موږ تسلیم کړو. پر هغه سربېره هم دوی ځوانمردانه درې سپه شهادت ورسول.
دغه انسانان دي پر څه شي مړه که تاسو څنګه معلومه دا ځای تاسو څنګه معلومه شته دا ځای دا انسانان ماته را وکړه.
امریکا شپ دی څوک چې نه پېژنه مړي مې ورته راوړي دي ورته یشې مې دي دې امره کړې دي چې نه شفاخانې ته چې یو څه شاشه
د کندهار د شاري محکمې رئیس د دواړو غاړو تر دلایلو اورېدو وروسته پریکړه وکړه او په دې پیښه کې د لاس لرلو په تور د شاولي کوټ ولسوالۍ څلور تنه پولیس د قتل په تور په اشدي مجازات یعنی اعدام محکوم کړل. یو تن یې په دوه کاله تنفیذي بند محکوم کړ او یو د ملي امنیت کارکوونکی او یو بل کس ته برات ورکړ.
د قضیه د دواړو اړخونو په شتون کې چې د شرعي او قانوني وړتیا لرونکي د رایې په یووالي داسې حکم کوو چې تاسو څلور کسان هر یو ته محمد هاشم د ضیاءالدین زوی او حمدالله د نظر محمد زوی او د جزا قانون د 150 ماده په نظر کې نیولو سره ته محمد جان د عبدالوهاب زوی او اخت محمد مشهور په قاری د باز محمد زوی د ذبیح الله د نعمتالله زوی عبدالسلام د محمد یواز زوی او د رازق د شاه محمد زوی د اختطاف چې په قتل باندې تمام شوی په قضیه کې د انسان د اختطاف او قاچاق قانون د نهم ماده پرعات او د جزا قانون درې سو پنځه نوي ماده د هدایت په بنسټ په شدید مجازات یعنی اعدام باندې محکوم سوی او ته محمد رحم الدین زوی د یاد قضیه د پټولو یا عدم اطلاعي په قضیه په دوه کاله تنفیذي بند په جزا محکوم سوی.
د یادونی وړ دی چې دا کسان څه مده مخکې هم محکمې ته حاضر سوي و چې د تحقیقاتو د نه بشپړېدو له امله سزا ویني وي ټاکل سوي.
د کندهار او هلمند په ولایتونو کې له بهرنیو ځواکونو سره افغان بندیان افغان چارواکو ته سپارل شوي دي. خان محمد سین په دې اړه د باګرام د زندانونو د زندانیانو د دوسیو د څېړلو د کمیسیون رئیس عبدالشکور دادرس سره مرکه کړې ده. دادرس په دې وروستیو کې د ولسمشر کرزي په حکم دواړو ولایتونو ته تللی و او د بندیانو په اړه تحقیقات کړي دي. ښاغلی دادرس په پیل کې د دې پوښتنې ځواب وایي چې آیا په کندهار او هلمند کې د بندیانو د خلاصون موضوع حقیقت لري او کنه؟
د خوشی کېدو موضوع نه ده صحیح، ولې دا صحیح ده چې جانب افغانۍ ته تسلیم شوي دي. دا د افغانستان د عدل او قضایي سیستم واک دی چې څوک خوشی کوي او څوک په زندان کې ساتي. بهرنیان نه د نیولو حق لري، نه د سرنوشت یا برخلیک د ټاکلو واک هم د دوی سره نشته.
په کندهار کې د کوم هیواد له ځواکونو سره و دغه افغانان او په هلمند کې د کوم هیواد له ځواکونو سره؟
په کندهار او هلمند کې د بریتانیا د نظامی قوتو په واک شو.
په کندهار کې سو او په هلمند کې سو؟
په کندهار کې شپږ کسه زندانیان او په هلمند کې هغه نظامی کم کې ولس کسه زندانیان وو.
دادرس صاحب، تاسې خو په دې وروستیو کې دواړو ولایتونو ته سفر درلود، هلته هم د بندیان له نږدې وکتل، دا څوک وو؟
بله کاملا مو د نږدې وکتل. دوی افغانان وه، د هلمند او کندهار اوسېدونکي وه او ما د دوی سره خبرې وکړلې او هېڅ نه وه، بهرنۍ هلته د دوی سره بندي نه وو.
دادرس صاحب محترم، تاسې به خبرې ورسره کړي، دا په کوم جرم دی ونیولي وو؟
تر اوسه چې ما د زرو دوسیو په شاوخوا کښې سبقام وي کتلي دي، ټولو زندانیانو ته تقریبا متعدالمال په دې معنا چې د مسله وسلوالو مخالفو کسانو څخه ګویه اړیکې لري په دې جرم، او یا دا چې دوی قومندانان دي په هغې خوا کې، او یا دا چې تمویل کوونکي دي. ټول هغه تورونه چې ورته متوجه وه، ولې تر هغه ځایه چې ما مطالعه کړي دي په سلو کې ډېره فیصدي دا تورونه بنیاد نه لري.
دغه افغانان په څو زندانونو یا توقیف خانو کې ساتل کېده؟
دوی ټول په کوټه خلسي حالت کښې وه، او یا دا چې په هلمند کښې په هر وطاق کښې اوه اته کسه وه، او په کندهار کښې یو نفر په وطاق کښې ساتل کېدی.
جناب، دا هم ویلی شي چې آیا دا شپږ تنه په کندهار کښې او اولس په هلمند کښې همدومره به ووو که نور هم دوی ځایونه لري چې د افغانان یې پکښې ساتلي؟
و لیدلی حال دغه دی چې تاسو ته د افغانستان ټول ولس ته مو بیان کوي، ولې هیڅ نسم ویلی. مو ټول ځایونه وکتل، ولې موږ درویشت کسان ولیدله.
د بندیانو د دوسیو د څېړلو د کمیسیون رئیس عبدالشکور دادرسو. په اوکراین کې د بحران د کمیدو لپاره خبرې اترې پیل شوي دي. په پرونیو خبرو کې د بیلتون غوښتونکو کوم مشر ګډون نه و کړی. د اوکراین صدر اعظم وایي له تروریستانو سره خبرې نه کوي. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات تراوروي.
د اوکراین حکومت د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د بحران د کمیدو لپاره د ملي یووالي د خبرو اترو دویم پړاو ترسره کړ. په پرونیو خبرو اترو کې چې په شمال ختیځ ښار خارکیف کې وسوي، د بیلتون غوښتونکو کوم رهبر برخه نه درلوده. په دې غونډې کې د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک وویل حکومت یې تر هغو له تروریستانو سره خبرې نه کوي چې خپله وسله پر مځکه کښېنږدي. هغه کسان چې په وسلې وژنې کوي د اوکراین لپاره سوله نه غواړي. له دغو تروریستانو سره په خبرو کې برخه نه اخلو. د اوکراین صدر اعظم ټینګار وکړ چې حکومت یې تیار دی سیمه ییزو ادارو ته زیات واک ورکړي، خو ده وویل نه پرېږدي چې اوکراین تجزیه سي. دا خبرې اترې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د پلان یوه برخه ده چې هدف یې د مې میاشتې د 15 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د اوکراین د بحران کمیدل دي. په دې خبرو کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری دیشیتسیا او پخوانی ولسمشرانو لونید کوچما او لونید کراوچوک برخه درلوده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې کیف تورن کړ چې له دغو مذاکرو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د یوه تهاجمي اقدام لپاره د پوښښ په توګه ګټه اخلي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د اوکراین ځواکونو هڅه وکړه تر شپې پورې د دونیتسک پر سلوویانسک ښار حمله وکړي، چې د توپخانې او هوایي ځواک ملاتړ هم ورسره و. د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک کې بیلتون غوښتونکي چې خپلواکي اعلان کړې وایي اجازه نه ورکوي چې په سیمه کې د مې میاشتې پر 15 نیټه د ولسمشرۍ انتخابات وسي. لویدیځ هیوادونه روسیه د اوکراین په ختیځ کې په ناکراریو تورنوي او خبرداری ورکړي که د ناکراریو له کبله دغه انتخابات ونیسي پر مسکاو به نور بندیزونه هم ولګوي. روسیه په دې ناکراریو کې لاس لرل ردوي.
ساعت 8:00 او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت را ورسېد. په یاد لرئ له لنډو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. د میکروفون ستاسو خپرونې موضوع به له لنډو خبرونو وروسته بیا هم درته اعلان کوو او هیله لرو چې ټلیفون به وکړئ او خپل نظر به څرګند کړئ. اوس هم لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تېره یوه اونۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي دي. د افغانستان حکومت د ملي اردو له ټولو قمندانانو او منصوبانو وغوښتل چې د ولسمشرۍ په راتلونکو دوهم ځلي انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. د ویش ځوانانو غورځنګ د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو ولایتونو وروستي راکټي بریدونه او هلته د تاسیساتو جوړول وغندل. په پکتیکا کې په څلور ورځنیو پوځي عملیاتو کې د دولت څخه باندې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د اوکراین د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي که چیرې حکومت ونه توانی شي د اوکراین د ختیځ په هغو سیمو کې چې د روسیې پلوه بیلتون غوښتونکو په ولکه کې دي امن ټینګ کړي، هلته د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو تنظیم شایي ناشونی وي. په ترکیه کې د کان کیندونکو د ژغورنو لپاره پیل شوي عملیات پای ته ورسېدل. ویره ده چې په بالکان سیمه کې وروستیو ورشتونو تر 60 زیات کسان مړه کړي دي. د لیبیا چارواکو پر ختیځ ښار بنغازی د الوتکو پروازونه منع اعلان کړل. د فرانسې ولسمشر وویل بوکو حرام ډله چې دا مهال یې په نایجیریا کې تر 200 زیاتې نجونې په ولکه کې دي د ټولې لویدیځې افریقا لپاره په یوه لوی ګواښ بدله شوې ده. او په ارجنټاین کې ساینس پوهانو د نړۍ تر ټولو د ستر ډایناسور فوسیلونه وموندل.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان با شما در این برنامه هستیم. میزبان شما جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان. هر یکتان را خوش آمدید میگیم. شما را از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند برخی کشورها به ویژه ایران و پاکستان تلاش میکنند تا در دور دوم انتخابات افغانستان مداخله کنند. آنها میگویند که این کشورها در دور اول انتخابات افغانستان نیز مداخله کردند. برخی از منابع حکومت هم در صحبت با رادیو آزادی مداخله برخی از کشورها را در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تایید میکنند. آیا شما با این اظهارات اعضای ولسی جرگه افغانستان موافق هستین؟ چه نظر مشخص دارین؟ میتونین برای ما زنگ بزنین و نظرات خود را با ما شریک بسازین در برنامه میکروفون شما.
خو ای وخت هیلم لرول اوریدونکو څخه واغداده چې د کوم کاندید نوم لطفا ماخلی ځکه چې د ولسی جرګې کوم غړو چې لازادی رادیو سره خبری کردی حقوی هم ده چانم نده اخیسته که دهش دو دوی بخوش هم نوادی ده کاندیدانو، لیکن ممکن ایران و پاکستان هم ده حدث کردی بی. نو هیله لرو چه سرلدیش بی آزادی رادیو تا تلیفون وکی او خپل نظر سرگن که ده تلیفون شمیری ده 0-9-2-3-5-4-5 بیاوایم 0-9-2-3-5-4-5 او یه هم 0-8-2-5-5
و برشنونده ها یک موضوع را میگیم که اگر شما نام نامزدهای ریاست جمهوری را گرفتین ما مجبور میشیم تلفن های شما را قطع بکنیم و چون ما میخواییم تنها در مورد امی اصارات که اعضای ولسی جرگه داشتن نظر خود را با ما شریک بسازین.
بلی او تمره ما باور کیجی پدی مسئله بندی پم دی راپورونو بندی او آیا تاسی پخپل هم احساس کرده تاسی پخپل پخپل وطن که چی ووسی در تمالومی جی به تری به هده پوری یا با ملا چاوری دلی دی نو هیله لرو چه خپل نظر لنور اوریدون که سر هم شریکی. اولین اوریدون که پا تلیفون کرده میره بانی
بفرمایی سلام
و علیکم السلام سلامت و سه کردی ودان میره بانی که ویسه
نه خو رئیم خبری بود در آبا نده خو از این خبر سروان سر ایران و پاکستان تو زون که به تاریخ که نماری شد و افغانستان که سول آبادی را شد به سول پیسر در پارلمان لده پریکر من خار کاری که و خدای دو کشه ده پریکر پا دولتی شارواق و کاندید صاحبان خونا کولو نجیدی گوختانو کشه ده پریکر آغا نشه که چیه تا در پیشنو روان سنو دی افغانان و رایت پا چیورو انتباتو که هم آغا نکیجی ده هم گوختانو ده چندیان ایرام ورطو نتو نو ده ستون نریشه ایران و پاکستان پا افغانستان که لفوحانه که وی او کاندید صاحبان و ملاتر که وی خوزرم کم کاندید دون نم ناخلم پا خوز که هم ده غشی کشی چه وی پشنات که هم ده غشی پا مزار شریف که نو ده ستون استاده شه پاکستان و ایران و افغانستان که مشخص کاندید تا پیسی ورکه یا واغه ده خپل لانجگه که پا خیلی تمام بیچوسو اما و دوندی هوا دون فراخیه او که اصوصی اردی که بوده اینو سر نظر نلارم
دیر دی من کردی ودن دیر منان چه دی چانو موا نخیستو بل اوریدون که لرو زن معرفی که
بفرمایین سیب رادیو آزادیست برنامه میکروفون شما بفرمایید صاحب تماس از شنونده ما متاسفانه قطع شد 0700-822-755 و 0799-203-540 شماره های ما در افغانستان است میتونین همی حال بر ما زنگ بزنین و نظرات خود را در مورد موضوع برنامه با ما شریک بسازین شنونده روی خط داریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما میربونی
آقای نعیمی سلام صد شما بخیر سلام خدمت شما و جناب محترم فروان صاحب شنوندگان عزیز رادیو آزادی این جانب کریم وطن دوست از ولایت هلمند با شما هم کلام
بفرمایید وطن دوست
خب به این شک نیست آقای نعیمی که کشورهای همسایه ایران و پاکستان اهداف خاص خود را از افغانستان برای اونها حمایت میکنند مستقیم یا غیر مستقیم اما در این دباس کشورهای دیگه هم دخالت میکنه جناب نعیمی است که مثلا یک کشور اسرائیل است و کاندید خاص حمایت میکنه که او خانمش یک مسیحی بیشتوی هست
بله متندوس صاحب تاسو اول وریم هم دا خبري کړې وي متندوس صاحب او جواب مو ترلاسه کړل او یغوی خو ته درته ویل چې تاسو ایمان په خطر کړي لطفا بیا داسې خبري مکوي موږ مخکې مو ویل چې د هیڅ کاندید نوم به نه اخلو که چیرته په دې شکل سره چې تاسو اشاره کوي او تور لګوي بیا به مجبوري چې ټولو ته اجازه ورکو او بیا به هغه چاته لا ډیر بد ویل کېږي چې تاسو خوښ دی بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو
وایي در واقع اترناشه که شخص اهانت پنداشته شود. بله. لطفاً زمانی که صحبت میکنین همه موارد اخلاقی را در نظر بگیرین.
اول وطندوز صاحب څخه خصوصا د هلکو د توم زلدی چې د توهین کوي تیرونه زموږ د بادغیس والی زموږ میلمه وو د وقن توهین کو یعنی داسې تورې پیوله گاو چې هیڅ حقیقت نه درلود. بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما مهربانی صاحب.
محمد جان وردک میم از
شریف. مهربانی کوی وردک صاحب.
سلام تاسو د رادیو ټول اوریدونکو ته دا نظر لرم چې ایران ډېر نفوس لري په افغانستان کښې. اول خدای مونږ دري قومان خپلې ژبې نه دوی ژبې ته اوښتي دي.
بله، دا اوس بله موضوع ده. لطفا د انتخاباتو په اړه که خبرې وکړي، آیا فکر کوي لکه څنګه چې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان په انتخاباتو کې مداخله کوي، تاسې هم دا شی احساسوئ؟ له دې نظر سره موافق یاست؟
په دې نظر بالکل موافق یو. ایران ډېره مداخله کوي، دا وایي چې د پارتی ژبه قدرت ورسېږي.
بله،
شما باز هم از موضوع خارج میشین. موضوع دیگه چیز است، شما روی دیگه مورد تماس میگیرین، مجبور هستیم تلفن شما را قطع کنیم. بریم به شنونده بعدی. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. یک شماره تلفن ما کم با مشکلات هم همراه است.
بله،
تلاش میکنیم تا به زودترین فرصت نقص تکنیکی که در این شماره تلفن ما موجود است برطرف شود. یک شنونده داریم روی خط. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
مهربانی کوی آزادی رادیو.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
آزادی رادیو.
مهربانی کوی آزادی رادیو ده نظر سرگن کی.
خب بس موږ ده نظر چې د پاکستان او افغانستان په هغه کې مداخله کی، خدای دې زیاده خپل ځان په توان ده ده بو تو شي افغانستان خلک موږ دې لور ته لا نه پښنه کو چې مخکې اقدام ولې نه کی.
یعنی تاسو وایئ چې په خپل دوی په زیان ده؟
خب دیده زیاد بخواده چه یو خواه را که مداخله کی و بلا خپلا خود ده دیتا وانده ده اخبا افغانستان تا سوانه کی.
بله صاحب، دادی خواهری دی مداخله یا شاید فکر کنم چه تاسی پا موضوع بندی خبری که وی چه پا ورستوی که ویل شوی دی
موضوع پایشم ده انتخابات پا خواهر چه یو بل کندید پا دوار غوانه کی و که کم کندیدی بکره خود دون دوانه ده کده افغانستان خود دیر منا نظرکم.
صحیح، مننه چه نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو او بیا هم د یادونه کوو چې زموږ نن په دوو تلیفونونو کې چې تاسو پی تلیفون کوئ یوې مشکل لري، هیله لرو چې زر دا مشکل رفع شي او زیات اوریدونکو ته موقع ورکړی شو.
یک شنونده دیگه داریم روی خط. بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربانی کوئ.
سلام علیکم.
مهربانی صاحب،
زنی کمتی اول خبری کن و که گلزار گرمل خبری کن. خبر داده که ولسی جرگه باید پا افغانستان که یوال روالی در نرکی دوی و دست زمینه براوره که چه خلق لکه دوست که یه وطندوسه و چه اغا راسن یه تندید انتقاد کهی دوی که کم اصناد لگی مقاندی دکی، یعنی خلق تا در تشویش ما خورده.
مننه، سلامت و سید. اهم یو نظر ده کورودان چه نظر مترگن کو لنورو اولیدون کو همیل لرو چه ده موضوع پر ارتباط خبری وکی او بیا هم یادوانه کو چه کاندید نوم وان نخلی او خپل نظر ده لنورو سره ده موضوع پر ارتباط شریکی.
یک بار دیگه موضوع برنامه را برای شنونده ها اعلان میکنم. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتن برخی کشورها به ویژه ایران و پاکستان تلاش میکنند تا در دور دوم انتخابات افغانستان مداخله کنند. تقریبا با چهار عضو ولسی جرگه افغانستان ما صحبت های داشتیم که در همین مورد صحبت کردند و نظریات خود را گفتند و اینا همین موضوع را تایید هم کردند. شما تا چه حد با این اظهارات اعضای ولسی جرگه موافق هستین؟ نظریات خود را با ما شریک بسازین. شنونده داریم روی خط. مهربانی صاحب.
با عرض سلام و ادب خدمت شما پایین این نیست ما ساروان و همچنان تمام نشنالگان خود رادیوی آزادی نیازی هستم از فرمان امرایتان در خط
با فرمان نیازی صاحب.
تشکر از شما و از همچه برنامه هایتان که طبقا و روند روز یا آوازش روز پیش میرود و شما این موضوعات را در میکنید. البته بینید یکم اجازه را بدید که در مورد البته اعضای پارلمان که
کشورهای همسایه آیا در انتخابات فعلی افغانستان دخیل هستند یا به یک نحوی اینها مداخله میکنند یا خیر یکمی تفصیل بیاندازیم. ببینید البته اگر ما شما تاریخ سیاسی افغانستان را از زمان احمدشاه بابا تا به اینی اکنون ما مطالعه کنیم ورق بزنیم، واقعا که کشورهای همسایه حتی فراتر از کشورهای همسایه مانند انگلیس و هند و کشورهای ابرقدرت امریکا در نحوی در امورات و در نظام افغانستان اینها مداخله کردیم. چی مستقیم بوده و یا چی غیر مستقیم بوده؟ ببینید دنبالی نه تنها از پارلمان که میگن بلکه برای مردم افغانستان ظاهر و هویده است که کشورهای همسایه تا فراتر به یک نحوی به نحوی در امورات سیاسی افغانستان در تمام ربخچا چی فرهنگی است، اجتماعی است، سیاسی است، انتخاباتی است، دید است، نگرش است، طرز است، به اکثر اینها مداخله میکنند و عموم منافع خود را میخواهند تینجا پیاده کنند. هر کاندیدی که برایشان محبوب است برای همون کشور تمایل نشان میدهد، برای همون کشور اینها کار میکنند، البته از زمینه ها یا مسائل میکنند تا اینها برنده شان و با نفع خودشان و نفع کشورشان هم سعی کنند. شما بینه نه تنها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بلکه در انتخابات پارلمانی، در انتخابات شوراهای ولایتی کشور همسایه مستقیما مداخله میکنن، اینها تنویر تجهیز میکنن تا اینها برنده شوراهای کشور با نفع خود چیکنن، با نفع کشور که اینها حمایت کردن کاری کنن. ببینید تگانا بدبختی افغانستان همین است که همین کشورهای همسایه تا فراتر اینها را تقویه میکنن، حزب را، کاندیدا را، زمانی که آنیا پاس اتفاق کنند و اون دستی که به کشورهای همسایه در افغانستان داخل است قطع کنند، البته افغانستان در طرف یک بهبود و طرف یک روند صاف پیش میرد. ولی متاسفانه همین سلسله عاملی مشکلاتی است که یکی کشور ماد میکنه دیگر 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 همین سلسله عاملی است که افغانستان به طرف بحران میرد. افغانستان هرگز یک وحدت اتفاق همبستگی را برای همیش خود قائل میکند. البته آنها راست گفتند و ما تایید میکنم مردم افغانستان که بلکه کشورهای همسایه با فراتر که با شما گفتم انگلیس و آمریکا و حتی روسیه و هند و چین اینها کار میکنن که امکانی که مورد مشخص خودشان است اینها چه کنن بالاخره برنده بتوان با اون کشور به نفع هم کشور کار کنن.
تشکر از شما نیازی سلامت باشید.
سلامت باشید. بل اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمایید. سلام
و علیکم السلام.
مهربانی سلام.
مهربانی کوی صاحب.
پاکستان ایران
بله لاست نشته تاسی وست کشته متاسفانه استاسی آواز ډیر واضح نه دی. ټلیفون مو سم داس زیاسی ټلیفون مو سم کار نه کوي. بل اوریدون کتاب نوبت ورکو
و بشنونده ها یک پیام هم داریم که خط دوم تلفن ما هم حالا فعال شد 07-822-755 و 07-99-203-540 میتونین بر ما زنگ بزنین. بفرمایید سیب رادیو آزادیست برنامه میکروفون شما.
سلام محترم. سلام خدمت شما و جناب ساران فتح میکنم محمد هستم از کابل.
بفرمایید آقای
محمد. راجی به چی برتان بگیم که کشورهای همسایه مخصوصاً ایران و پاکستان همیش در امور داخلی افغانستان مداخله کردن و همچنان در انتخابات به خاطر اینا میخواین یک رئیس جمهور بسیار ضعیف داشته باشه تا بتانه اوضاع سیاسی اوضاع داخلی خلاصه میخواین افغانستان چون کنن
بله.
و همین رقم دوری باشه در افغانستان دوزاتر قدرت باشه و همون یکم فقط این نظر ما بود.
سلامت
تشکر.
سلامت باشه. اوریدون که ایلا روز مهربانی وکی
بفرمایید.
سلامتم تاسو نه یستاسو ټول اوریدونکو سلامونه ونی کیږي. زه عبدالولی یم او د کندهار مېډیکل یونیورسټي.
مهرباني کوی عبدالولی صاحب
بفرمایید. زه
ما زه خپل هم د کتنګ شنور اوریدونکو ویل او دا هم ډېر واضح خبره ده. هیڅ کله د دې تاسو سترګې نشي په سوالای دلته دوه رقم لا توه نشي موږ وینو. یو دا په خوا کې هم پېښ شوی دی اوس هم تقریبا په ټول دنیا کې یو داسې دی چې دا یو خو زبر ځواکونه یا کسان چې غواړي تر نړۍ باندې تسلط حاکم شي خپل وخت وچلوي هغوی لاس ویني کوي. خو یو زموږ ګاونډیان متاسفانه
ډیر زیاته مننه کور دی ودان چې زموږ د زړه خبرې دیم وکړه. په اخیره کې بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ. صاحب رادیو آزادي است برنامه
مهرباني کوئ صاحب.
ما
مهربانی
صاحب بفرمایید. رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما صحبت کنیم. سلام صاحب، صحت شما خوب؟ بفرمایید. صحت
داری؟ خوب است.
تشکر صاحب، مهربانی.
من نظر و اظهارات و چی جرگه که گفتن ایران و پاکستان مداخله میکنه در امور انتخابات افغانستان کاملا درست است.
بله، موافق هستین شما با این؟
کاش یک بار هم میگفتن همی امریکا اصل مداخله را امریکا میکنه.
بله، یعنی
ولی نمیگن که دلیلش چی است.
شما با چی اساس میگینی گپا؟
ما خب به اساس انتخابات های گذشته که کاملا نتیجه رفت امریکا بود که تغییر داد و مداخله میکنه امریکایی رو نمیگن.
بله درست.
تشکر. سایده پاکستان سر زبانشان هست.
بله درست. تشکر، نظر شما بود. سلامت باشین.
بل اوریدون که لروزن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. سلام
علیکم. سلام استاد طریق اوریدون پسر.
سلامت باشه و علیکم سلام.
میره بانی سید
سویلیم به واده بود خبر ده کم بگم تاسه شده این وغلت سر بگم.
بله صاحب،
کور کې په یوه کې چې هغه د موږ په توګه په کس سره غواړم تاسو وګورئ. خو نه خو ټول د موږ مشروع نه درو ټول نه غردي دې چې دا هم دې ته کې کوه هغه شي کو چې څه زه غواړم.
بله
بله صاحب، ډېره مننه ستاسو په نظر ډېر زیات پوم نشو خو راډیو کې چې اوریدونکي پوه شي تر موږ پورې مو اواز ډېر واضح نه راتو. بل اوریدونکي له روزن معرفي کوي
بفرمایئ صاحب.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی بفرمایید.
جرسم مخیر
آزادی. بله رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما. تماس شما هم با استودیو ما وصل است.
بله درست خاصی بان خود این نیستم
بفرمایید صاحب، مهربانی.
بله کاندیدای محترم است درست است. اگر این روز ما شما افغانستان هم اگر پرسان کنیم که در افغانستان چیست کیست یا در قطر مثلا چی است، اون بر ما شما نگه که ایران و پاکستان است. همین کاندید صاحبای محترم باید نباید رقم بکنم. اگر مالی یا اگر چیز کم بود است نباید کاندید بکنه. باند یک کسی دیگر که بچه افغانستان است واقعیت به افغانستان خدمت میکنه امو بان کاندید بکنه. امو در مثلا یا در پارلمان است یا در ریاست جمهوری است یا در شورای ولایتی است باید امو کاندید بکنه بان خدمت بکنه. اگر تو امروز میری از پاکستان پایسه میگیری سوار شاید تو کاری امی پاکستان به نفع پاکستان به نفع ایران شاید تو یک کاری هم بکنه. تو هیچ وقت افغانستان خدمت نمیکنه اگر تو امروز شاید
پاکستان پولیس از پاکستان کمک میخواهید. حال ابتدای کاری هست تو تازه رجوع کردی دانید را تو تازه معلوم هم نیست که آیا تو برنده هستی یا نیستی. تو از حالی از کسایی که هست که به تاریخ افغانستان هم سعی کنیم اینا دوست داشته مثلا هر کار کسی امروز هم بازم شما مثلا از اون مثلا مالی کمت مالی یا چیز دیگه میخواید نباید رقم شما باید یک کسی باشه که بچه افغان باشه آقایت در افغانستان خدمت کنه نباید که کسایی که در تاریخ افغانستان هم سعی کنیم این کارا را کرده بازم اینا مثلا ایراما به طبعی کارا بره طرف یا پاکستان یا ایران اینا کفت میخواید چی را این کارا میکنه یکی که در این کارتا بسید چقدر نیروی امنیتی ما دیگه چقدر نیروی ما کل عدیش انتظار است آخر هم میبینیم که خواهیم مثلا این کارا میکنه که مثلا از پاکستان یا از ایران کمک میخواید این چی منظور است.
بله تشکر میکنیم از شما، نظر شما شنیده شد، سپاس از تماستان. شنونده دیگه داریم روی خط، بفرمایید. سلام صاحب مهربانی.
سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید، تماس شما وصل است.
سلام علیکم تاسو، سلام علیکم تاسو اوریدم که ټول ته ورکوم. مدینه لغدین خبرې کوم.
مهربانی کوي صاحب.
اول سر که خو بخشن بنابراین تاسو ته یو پیغام لرم. سروان صاحب تاسو یو قناه څخه نمایندګي کوي لطفاً تاسو خپل مثلا خپل دی طرفي هغه کې وساتې چې د یو طرف یو کاندید په طرف مدرېږي او دامی خواست ده خواهید البته پا بخشنی تره
نغولی نو مشت تراس پری هم دستی کار کرده چه طرف داریم کرده
خیر داخل ملت معلمی جو داخل دست دیگری نده که ملت دون سرخلاص خلق دی پوست سرمانت دست معلمی جو او مکت معلمی جو داخل که تدافو خلق معلمی جو ده کم طرف سیه پا کم طرف خبری که او بس خیر پری خبر نگه که ما ده از اخپل آغا تر آدم دغه وکیل عرف خبر باندې راسه مکنه چې دا وکیل خبرې کوي د پارلمان چې دا په پاکستان په ایران باندې کوم خبرې کوي اول خو دا ګوره د انتخابات مې بریا د افغانانو په لاس کې دي کنه او که چېرې کوم غلطي کوم څه کوم اشتباه کوم درغلي کوم شی کېږي دا د افغانانو پورې مربوط دي دا د افغانانو خپل لاس باندې دا کار کړی دي کنه د خپل افغانانو دومره خرڅې مثلا دا کارونه کوي موږ تاسو باید د کمیسیونو باندې فشار راوړو کمیسیونو مسؤلانو باندې باید دغه وکړو مثلا دوی خپل دا کارنه مثلا لاس واخلي که چیرې د چا طرفداري کوي چا پلوي کوي چا په طرف باندې دوی تقلب کړي دي مثلا دوی باید پارلمان ته محکمه ته درکش شي د دې نه پوښتنه وشي چې دا دونه د خلکو رایې باطلې شولې دا ولې په کومه وجه باندې باطلې شولې او چې باطلې شولې دا خلک چې کوم چیرې تقلب شوي وو خلک څه شو خلک باید محکمې ته درکش شي سرمالۍ ته درکش شي دا بې ځایه د خلکو باندې حق ونه خوړل شي دا د خلکو رایې بې ځایه باطلې نه شي او که چیرې هلته تقلب شوي دي نو دا خلک باید محکمه ته درکش شي دا د کمیسیون دا خلک باید درکش شي دا عام خلک مثلا ګناه نه کوي دا عام خلک د تخلف نه کوي دا کمیسیونو خپل دا کار کوي نو لطفا دا پارلمان ولم دا دی خپل کمیسیون باندې فشار راوړي.
بله صاحب البته په هغه مورد کې هم دی ولسی جرګې ځینو غړو خبرې کړې دي لکه څنګه چې په دې مورد کې خبرې کړې دي په هغه مورد کې هم خبرې کړې دي داسې نشي کېدای چې کله په یو موضوع خبرې کوو نو بیا وایي چې هغه بل کار نه وشوی نو اول هغه بله مسله حل کوي بیا به په دې خبرې کوو. اوس فعلا موږ په دې موضوع خبرې کوو. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي صاحب.
روکی موږ دا ویایو چې دا راځي ولسی رګیا دا خبره شي او افغان سمه تشری شوی او دوی دا د ملت اسناد وړاندې دي چې یا ایران یا پاکستان په اړه کې مداخله کوي او کنه حق خلکو باندې تشویش شوی نو دا ولسی جرګې نه کار ورکړي او دوی اوس د کمپین واخره رسیدلې خپل کمپین کوي.
صحیح مننه چه نظر مو ترگن کو بل اوریدون که لرو زن معرفی که بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلامون از ترامان نمیسه و سروان به پاس دوار تولانی کم عبدال منان در خیخ مرکاب قرباغ می
سلامت
اینی چه دماغ نظر من پاکستان کانیان دیدسه از درکار تی مثال دینور کانیان پا پایسیار کی چخپنی کی خاطر دیگیر چی دی توسر تی مثال تر رسان در مادمار در چرگر دیده که مثال جور کری و
دغه د افغانستان کې جلل د افغانستان خلق یعنی د دوه فرد باندې عام ولس ودرېده نو په دې پوسټ دا پایځان نه کامیابېږي کوشش کوي چې انسان په دې نورو په پیسې ورکړي خاطر دې چې په مغو باندې ډېر مرامونه مخکې تلل مثال په افغانستان کې اسلام پرستي هر طرف او نجات پرستي شریعت ورته جوړ کړی وو نیمایي نفوس انسان د ښځې په نامه باندې کړي وو دانه بولي وو کار نه غورځولي وو نو د افغانستان سوال کوي چې د نظر دوی ضرورت چې دوه خېمې چې له هغه ارزو ته رسېدلی شو نو اوس دوی کوشش کوي دغه کسانو ته پیسې ورکړي دا خپل کړي په دې باندې موږ خفه نه یو په خاطر د دې چې دغه کسان ته معدومه باندې شخص نه سره مثلث کسان نه سره چې پاکستان غلامي وکړي د پاکستان لپاره مثال افغانستان بدبختۍ ته بوځي نو دغه خلک چې افغانان دي
سلامت باشین سروان صاحب. تا حالا عکس‌العمل های خارجی البته در مورد انتخابات افغانستان بوده، اما ایران تا حالا کدام واکنش خاص در مورد دور دوم انتخابات افغانستان نشان نداده، ولی پاکستان در این مورد گفته که بی‌طرفی خود را در دور دوم انتخابات افغانستان حفظ میکنه. اما یک چیزی که وال استریت جورنال یکی از روزنامه های معتبر برجسته ساخته است که برای پاکستان عنصر کلیدی که مقامات در اسلام آباد میخواین مطمئن شوند همی است که حکومت آینده افغانستان به هندوستان اجازه نخواهد داد تا از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی پاکستان استفاده کند.
بله، در سرتاج عزیز دی مرکه ای و برخره چې وال استریت جورنال سره کړیده د زین نوري خبریم کړیده که وخت پیدا شو د خبرونې په ترڅ کې به اوریدونکو سره شریکی کو. اوس یو اوریدونکو لرو، ځان معرفي کړئ.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب.
سلام. سلام
سلام
تاسو سه لښت ژر چې خبرو ته وخت کم پاتره. بفرمایئ
صاحب. زمون اخته نظر د انتخابات
افغانستان کې تقریبا
ډیر زیاته مننه، متاسفانه نور وخت نه لرو. کور دې ودان چې ټلیفون دې وکاو، نظر دې څرګند کو. له نور اوریدونکو هم غواړو چې تر خبرونو صبر وکړي چې خبرونه پای ته ورسېدل.